احمد شیبریم دا سجی رادو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د افغانستان کورونی رسنیو نن د کابل په لویدیس کې د کمپنی په سیمه کې د اور د لګیدو د وی پی ش راپور ورکړی دی. اینی شاهدان وی دا اور د پنځمه ناحیې د لرګیو په پلور انځیو کې لګیدل دی. تر اوسه د دې پیښې د تلفات او مالی زیانونو په اړه جزئیات نه خبر شوی. قزاقستان د بشری مرستو یو لوی جوپه افغانستان ته واستوله. دا استانه ټایمز رسپانې د راپور لمخې په دې مرسته کې چې وزن یې څه باندې 200 او 180 ټنه دی، کمپلې خیمې، بوره، غوښه، کنسار او اوړه شامل دي چې د اورګاډي په وسیله افغانستان ته پرون استول شوي دي. راپور زیاتوي چې دا مرسته د قزاقستان د بیړنیو حالاتو د وزارت او د دې هیواد د نړیوال پرمختګ د ادارې په ملاتړ له افغانستان سره شوې ده. په کونړ ولایت کې او شاوخوا سیمو کې لمرګونی زلزلې ورسه یو شمېر نور هیوادونه هم لمصیبت ځپلو سره مرستې کړې دي. د افغانستان په ختیځ کې د اگست په 1 مرګونی زلزله وشوه چې د کونړ ولایت خلک خورا ډیر زیانمن کړل. د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو لمخې په دې زلزله کې ل 2200 ډیر کسان وژل شوي او شاوخوا 4000 نور ټپیان دي. د ماشومانو د ملاتړ سازمان سیف د چلډرن پر روان شمې کې د افغانستان د ختیځ لزلزله زپلو سره د مرستې لپاره د مالی سرچینو غوښتنه کړې. سو د دې سازمان په وینا د دې زلزلې د قربانیانو شمیر نور پسې زیات نشي. د افغانستان په ختیځ کې د سیف د چلډرن استازولۍ د چهارشنبې پروس په یو بیان کې اټکل وکړ چې په زلزله زپلو سیمو کې شاوخوا 12000 امیندوارې میندې اوسي. د بیان لمخې دا میرمن شای خپل ماشومان پر روانو میاشتو کې په خیمو کې وسی شوی. حال دا چې په شمې کې د حواله سړې دو سره د میاندو ماشومانو لپاره خطرونه هم زیات شي. په بیان کې د افغانستان لپاره د ماشومانو د ملاتړ سازمان د پرختی پروګرام د مشي سمیرا سید رحمان په وینا راغلی چې هیڅ نوې شیدل ماشوم باید خپل لمړی صاحب خیمه کې ونه باسي. دا شمال چې متحده ایالات د غزې ته جګړې د پای ته رسولو لپاره د وی موافقه هڅه کوي، اسرائیلي ځواکونو نن د غزې په شار کې نور پرمختګ وکړ. رويټرز خبري اژانس غزې د سی چارواکو په وینا خبر ورکړ چې اسرائیلي پوزنن په ټوله غزې کې 19 کسان وژل دي. د خبر لمخې په دې ډله کې د مرکزی غزې د زویدا ناحیه د دوو سیدونکو کورنیو 12 غړي هم شامل دي. اسرائیلی پوز د دې وژنو په اړه تبصره نه ده کړې، خو ویلې دي چې د تیرو 4 ساعتونو په ترس کې په ټوله غزه کې یو 30 اهداف په نقشه کړي او د ترور په هغو مرکزونو یې برید کړی چې وسلوالو ډلو پر اسرائیلي سرتیرو د حملو لپاره کار ترې اخیست. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل سردراعظم بنیامین نتنیاهو نن د نیویارک په لور وخوځید څو د ملګرو ملتو عمومي اسمبلۍ ته وینا وکړي. په متحده عربی اماراتو کې د کرکټ د آسیې جام د لوبو په دوام نن د پاکستان او بنگلاديش مسابقه ده. تیر شپه هند د یو څلوېشت منډو په توپیر د بنگلاديش لوبډلې ته ماتې ورکړه او د دې لوبو پایلوبې ته ورسید. نن به د پاکستان او بنگلاديش د لوبې ګټونکی له هند سره د اکشن بی پورس په فاینل کې مخامخ شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو.com کې اوري. باندې په خبرونه کې ووري چې د افغانستان په ختیځ کې زلزله زپلې او مینډواره مېرمنې له روغتیا ستونزو سره مخامخ دي. په ایران کې په زرګونو افغان ماشومان 6 کال لزده کړو منع شوي.
فشار کم دی، اسلامي توبه نه راخېږي. دغه مشکلات چې د مکرون خلکو سره لاس ګریوان دي.
په پاسل وخت نن ماسختن به خانه به موږ دغه مشکل سره مخ کیږو.
د کابل د مکروریان اوسیدونکو په پورته پړونو کې وبنه لري. په دې اړه به هم خبرونه کې واوري. په خوست کې بیا د مساخیل اوسیدونکو له وبو شکایت لري او د خپل سړک درغې دوه هیل لري.
انتظار کوو چې کله وبو وچ شي بیا موږ بازار ته حرکت کوو چې وبنی وجه شي موږ بازار ته نشو تللی.
په نړیوالو موضوعاتو کې موږ د غزې مسله راخیستې. د اسرائیلي ځواکونو د غزې په ښار کې پرمختګ کړی. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه سیف د چلډرن وای د افغانستان په ختیځ کې د زلزله زپلو لپاره خیمې د سیشنتون په خونو بدلی شي. سیف د چلډرن په یو تازه راپور کې د اندیشنې په څرګندولو سره ویلي چې د افغانستان په ختیځ کې د روسي زلزلې له امله روغتونونو ته د خزیدلو لارو له بندېدو وروسته ډیری ماشومان په خیمو کې زیږي. تر دې خیمو لاندې ځینې امیندواره میندو او د ماشومانو د کورنۍ او غړیو ازادي راډیو ته وویل روغتیایي اسانتیاوي د نشت برابرې دي او د ژمي پر اتک به ماشومان له نورو سختو ستونزو سره مخامخ شي. تفصیل د فیروزی عزیزی په راپور کې.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن د افغانستان په ختیځ کې د وروستیو زلزلو او لارو د بندښت له امله روغتیايي کلینیکونو او روغتونونو ته د لاسرسي د نستوالي په اړه اندېښنه ښودلی او خبرداری ورکړی چې زیانګالو ته لګول شوې خیمې د ماشومانو په زیږنتونونو په بدلېدو دي. دغه سازمان د چهارشنبه په ورځ د سپټمبر په 14مه په خپل ویبپاڼه خپور کړي راپور کې ویلي چې د زلزلو له امله اغیزمنو شویو سیمو کې دا مهال شاوخوا 10,000 میندې امیدوار دي او په راتلونکو میاشتو کې به ماشومان وزېږوي. په حال کې چې په ټکو یې زمای هم پر راسیدو دی. د ماشومانو د ژغورنې صندوق خبرداری ورکړی چې د سرپناه نشتوالی او د زمي یخه هوا به د میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو ژوند له جدي خطر سره مخ کړي. په دې خیمو کې میشت ځینې امیندواره مېرمنې هم د سخت وضعیت له امله شکایت کوي او وایي چې تر اوسه هیڅ ډول روغتیايي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري. د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ یوې اوسیدونکي او د شپږو میاشتو امیندوارې مور چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، دا مهال د خاص کونړ ولسوالۍ د زلزله ځپلو په یو کم کې تر خیمې لاندې اوسیږي. ازادي راډیو ته وویل دا میرمن چې 22 کال عمر لري وایي کم کې ورسره ګڼې نورې امیندواره میندې هم شته چې اکثره یې زلزلو کې زوبلې سوي هم دي او اوس دې حساس دوره کې هیڅ ډول روغتیايي اسانتیاو او حتی پاکو جامو ته لاسرسی نه لري. د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې کورنۍ خپل خپلوانې تر خیمو لاندې اوسیږي هم د دې وضعیت له امله ورته شکایت لري. د هم چینه غوښتل راپور کې نوم خبر سي. ازادي راډیو ته وویل
ډیر ساده او ابتدایي ژوند ډیرو سہولتونو ته وړاندې لاسرسی نه و. اوس دغه ژوند بیخي له صفر پیل شوی دی، یعنی هغه امکانات چې کوم وو هغه له منځه تللي دي، لارې ویجاړې شوي دي. د نورو ننګونو سره سره دغه د میندو ناروغي هم یو لویه ننګونه ده چې په اوس وخت کې که څه هم حکومت او ځینې موسسات خپل کوشش کوي چې دوی ته روغتیایي چوپړونه برابر کړي، خو بیا هم ډېره اړتیا ده چې د دغه مور او ماشوم ژوند ته پاملرنه وشي.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن په راپور کې دغه راست په افغانستان کې د دې پروګرام د ملاتړ څانګې د مشرې سمیرا سید رحمان په حواله ویل سوي چې هیڅ ماشوم باید په خیمه کې خپل لومړی سا وانخلي. هیڅ ماشوم باید د زمي په رارسیدو سره پرته له بوټانو، ګرمو جامو یا تودوالي نه وي. میرمن رحمان خبرداری ورکړی چې د سړې هوا له امله به د ماشومانو د معافیت سیستم کمزوری او دوی به د شدیدو تنفسي انتاناتو پر وړاندې زیات زیانګالي کړي. دغه ادارې زیاته کړې چې په زلزله ځپلو ولسوالیو کې هر لسو کورنیو کې نهه خیمو ته کډه شوي او شاوخوا 9,000 ماشومان یې له سړې هوا سره مخ او آزاده فضا کې ژوند کوي. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالباسط چې د کورنۍ شپږ غړي یې په زلزله کې مړه شوي او اوس یې میرمن او 15 کوچني ماشومان تر خیمو لاندې اوسیږي وایي ډېر ماشومان یې ناروغان دي او دوی راتلونکو سړو ورځو ته سخت اندېښمن دي.
لویان او ماشومان ټول اکثریت اسال دي، خورځکی هم شته دي او اسال مریضی چې کوم د بیخي ډیره شوې ده. کوم ماشوم بیخي سخت شي او ضرورت دي ته پیدا شي چې مثلا هغه مونږ ویسو ډاکټر ته، نو بیا ډاکټر د پاره چې مونږ زو تقریبا یو سات یو نیم سات مونږ موټر کې لار وغو چې دلته کوم هغه نشته دي، داسې صحیح خدمت نه وړاندې کیږي. زموږ لور یې وزن کړه 5 کیلو او 200 ګرام وه، بیا هغه ویل چې دا خو بیخي ډیره ضعیفه شوې ده چې بیا ژمی هوا سړیږي او هلته خو بیا د ښار په نسبت منې هوا یو څه زیاته سړی، نو ماشومانې زنانې او دغه بخش کې که دولتي که خیریه موسساتي داسې یو سیستم برابر شي چې د یخنی خلکونه وای
د سیف د چلډرن راپور پټکو تر زلزله وروسته د پرلپسې ډبرو خویدو او راتلونکو نه یو کې دوه ورو لامل به غلارې هم بندې سي چې یوازې خلکو کولای سول پرې پلای مزل وکړي چې پټکو یې دا وضعیت بل لا بدتر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو اټکل کړی چې د اگست 1 مې په زلزله کې چې د افغانستان ختیځ کونړ ننګرهار لغمان او نورستان ولایتونه یې سخت زیانمن کړل، شاوخوا 500,000 زلزله ځپلي مرستو ته اړتیا لري او لا 2000 ډېر کورونه ویجاړ شوي یا بیخي نړېدلي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق د سخت زمي له پایل څخه مخکې د ماشومانو او امیندوارو مېرمنو د ملاتړ لپاره د بیړنۍ نړیوالې مالی مرستې غوښتنه هم کړې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارتوی د طالبانو له لوري د انټرنیټ په برخه کې محدودیتونه به د افغانستان پر خلکو او اقتصاد منفي اغیز وکړي. د دې وزارتوی ویاندې الیزابت سټیکنی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې په دې اړه راپورونه د اندېښنې وړ وبلل. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو تګلارو د افغانستان د خلکو ستونزې ډېرې کړې او د هغوی محدودیتونه د دې هېواد د خلکو په ګټه نه دي. د دې وزارت یوې ویاندې الیزابت سټیکنی د چهارشنبې په ورځ د سپتمبر په 24 نیټه له نیویارک څخه ازادي راډیو سره په مرکه کې د طالبانو حکومت له لوري د نوري فایبر انټرنیټ د پرې کولو په تړاو راپورونه ډېر اندېښمن کوونکي وبلل. وی ویل دا محدودیت به د افغانستان پر خلکو او اقتصاد منفی اغیز ولري. موږ د انټرنیټ د محدودولو په اړه دا راپورونه له نږدې څارو. دا راپورونه ډېر اندېښمن کوونکي دي او موږ نه وینو چې دغه محدودیتونه دي د افغانستان خلکو ته مرسته ورسوي. برعکس، دا محدودیتونه به د خلکو او اقتصاد په ژوند منفی اغیز ولري. د طالبانو حکومت په تیرو څو اونیو کې په تدریجي ډول د افغانستان له لسو څخه زیاتو ولایتونو بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، اورزګان، نیمروز، ننګرهار او تازه په پروان کې د نوري فایبر انټرنیټ خدمتونه بند کړي دي. مخکې ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي و چې دا پریکړه د مولا هبت الله خونزاده په امر د منکراتو د مخنیوي په موخه شوې ده. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان لدی ډېرې نصرت الله وفا وایي د نوري فایبر پریکول په افغانستان له سخت اقتصادي ناورین سره مخ کړي. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه شان وویل د نوري فایبر پروژه د جمهوري نظام له لاسته راوړنو څخه وه، په کې ملي پانګه لګول شوې وه او پریکول یې په خبره ملي خیانت ګڼل کېږي.
د موږ د ګمرکونو عواید، بانکي معاملات په افغانستان کې، د سوداګرۍ راکړه ورکړه، د تجارت فعالیتونه په مطلق ډول باندې له خطر سره مخ کیږي که چیرته انټرنیټ بندیږي. د آنلاین خدماتو بندیدل د خصوصي سکتور اعتماد کموي او همداراز متاسفانه افغانستان بلاله اقتصادي رکود سره مخ سي. بل سیاسي اغیزې بيدایي چې د انټرنیټ بندیدل د خلکو د دولت پر وړاندې د بې باورۍ فضا رامنځته کوي او نړیوال لوپسترګه کې د افغانستان انزور نور هم متاسفانه زیانمنېږي.
د افغانستان په کچه د نوري فایبر انټرنیټ د پرې کولو د احتمالي اقتصادي پایلو په اړه د اندېښنې په داسې حال کې دي چې نړیوال بانک په خپل وروستي راپور کې د دې هېواد اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو بللی او د بهرنیو مرستو کموالی، د اقلیم بدلون، د کډوالو ستنېدل او جیوپولیټیکي کړکیچونه یې اصلي عوامل یاد کړي دي. نوري فایبر یا کیبل انټرنیټ په افغانستان کې چې ویل کېږي تر دې وړاندې په لوی ښارونو کې د شپږویشت ولایتونو خلکو ورته لاسرسی لرلو. په سوداګرۍ، بانکداري، د دولت او شرکتونو د اداري اړیکو، آنلاین زده کړو او نورو برخو کې مهم رول درلود. یو شمېر خلک وایي چې د دې شبکې د خدمتونو په پرې کېدو سره یوازې د موبایل انټرنیټ کارولی شي، خو د دوی په خبره کم سرعت او لوړه بیه یې د اقتصادي فعالیتونو، زده کړو او معلوماتو ته لاسرسي په برخه کې ستونزې جوړوي.
په ایران کې نوی تعلیمي کال پیل شوی، خو په دغه هیواد کې په زرګونو میشت افغان ماشومان له زده کړو پاتې شوي دي. ځینو ایراني رسنیو راپور ورکړی چې د ایران پوهنې وزارت نه دولتي مؤسسو ته لیکونه استولي چې کډوال مجسپوي. تفصیل په دې راپور کې.
له ایران د جبري استلو د بهیر لچټکېدو او رد پليته پر افغان کډوالو د محدودیتونو لګولو سره هم حاله په دغه هیواد کې د نوي تعلیمي کال پیلېدو سره زرګونه افغان کډوال ماشومان خوندزیو ته لټګه پاتې سول. یو شمیر ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد چارواکو په ایران کې مدني سازمانونه د افغان کډوالو ماشومانو ته د زده کړو له برابرولو منع کړي دي. د ایران شرق ورځپاڼې د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 24مه د نوي تعلیمي کال د پایل په اړه راپور کې لیکلي چې د ایران د پوهنې وزارت غیر دولتي سازمانونو ته د لیکنو په استولو امر کړی چې د افغان کډوالو ماشومانو لپاره خپل تعلیمي فعالیتونه ودروي. د ورځپاڼې زیاته کړې چې تر تیر کال پورې دغه ماشومانو ته د سرشمیرنې پاڼو په کارولو ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړل سوې وه، خو په ټکو یې سږ کال د دې پاڼو د اعتبار له لغوه کېدو سره ډیری زده کړو ته له لاسرسي راګرځول سوي دي. د ایراني رسنیو د معلوماتو له مخې د ایران مدني سازمانونو په دودیز ډول د هغو ماشومانو د ملاتړ لپاره کار کاوه چې د ټولنیزو او اقتصادي ستونزو له امله له ښوونځیو نه محروم پاتې دي. د ایران د حکومت د اقدام په ایران کې د یو شمیر افغان زده کوونکو او د هغوی د کورنیو اندېښنې راپارولې. وایي چې اوس بې برخلیکه او له ژونده ناهیلي د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. 8 کلنه افغانه ماشومه زهرا محمدي چې ټاکل سوې وه سږ کال د تهران په یو ښوونځي کې دوهم ټولګی پیل کړي، ازادي راډیو ته وویل دوی ما تیر کال لومړی ټولګی ولوسته او غوره نمرې مې هم ترلاسه کړې، خو سا کال دوهم ټولګي ته نسم تلای، ځکه راته ویل چې تاسو د استوګنې اسناد نه لرئ. دا چې ښوونځي ته نسم تلای ډېره خواشینی یم. زه ژاړم ځکه چې زه له ښوونځي سره مینه لرم او غواړم چې ښوونځي ته لاړ سم او هلته زده کړې وکړم. یو افغان کډوال احمد ضیا، هغه پلار چې ایران کې د اوسېدو د اسنادو د نه لرلو له امله لورګانو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړل سوې، هم ورته اندېښنه مطرح کوي.
د دې پر ځای چې زموږ لونې ښوونځي ته شامل کړي، زموږ دوسیه یې په لاس راکړه او ویل چې تاسو نور اسناد نه لرئ او دولت له دې وروسته اجازه نه درکوي. موږ اوس بې برخلیکه پاتې یو. لورګانې مې یوه یې په 4م ټولګي کې وه چې باید سږ کال 5م ته تللې وای، او بله یې شپږم کې وه چې باید سږ کال یې 5م ټولګی لوستی وای، خو له بده مرغه
د اندېښنه څرګنده کړه چې که افغانستان ته واستول سي لونې به بیا هم د طالبانو لخوا پر زده کړو د لګول سویو محدودیتونو له امله زده کړو ته دوام ورنه کړی سي. په ورته وخت کې د ایران قدس خبری آژانس د ایران د ښوونې او روزنې وزیر علی رضا کاظمی په حواله لیکلي چې سکل شاوخوا 50,000 د ښوونځیو په عمر برابر افغان ماشومان له نوملیکنې محروم سوي دي. نوموړي زیاته کړې چې د دې ډلې لپاره به داسې ترتیبات ونیول سي چې زده کړو ته د دوی د لاسرسي ستونزه حل کړي. د کاظمی په خبره تیر کال نږدې 650,000 بهرني زده کوونکي په ایران کې په زده کړو بوخت و. د ایران په ښوونځیو کې د افغان کډوالو ماشومانو پر زده کړو دا محدودیت په داسې حال کې لګول سوی چې د تهران ولی محمد صادق متمدیان اعلان کړی چې د افغان غیر قانوني کډوالو د ایستلو دوهم پړاو به روانه اونۍ پیل سي او دا پروسه په جدي توګه څاري. د ایران حکومت د روان کال په پیل کې د نږدې 2 میلیونه افغان کډوالو د سرشمیرنې کارتونه باطل اعلان کړل او د دوی ایستل یې پیل کړل. د کډوالو د حقونو د ځینو مدافع بنسټونو د رسمي شمیرو له مخې تر اوسه پورې نږدې 2 میلیونه کسان له ایرانه ایستل سوي او دا بهیر له دغه هېواده هره ورځ د زرګونو کډوالو په ایستلو دوام لري.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په داسې حال کې چې متحد ایالات د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د وی موافقې هڅه کوي، اسرائیلي ځواکونو نن د غزې په ښار کې نور پرمختګ وکړ او په دې ترڅ کې د فلسطیني چارواکو په وینا 19 کسان وشل. اسرائیلی پوز د دې وژنو په اړه تبصره نه کړې، خو ویلي دي چې د ترهګرو پر هغو مرکزونو یې برید کړی چې وسلوالو ډلو پر اسرائیلي سرتیرو د حملو لپاره کار ترې اخیست. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په داس حال کې چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون لپاره نیویارک ته روان شوی، اسرائیلي ځواکونه د غزې په خر کې دننه نور پرمختګ ته دوام ورکوي. په دې ترڅ کې اسرائیلي ټانکونه د خپلو پوځي عملیاتو په دوام چې وایي هدف یې پر اسرائیلو د 2023 کال له خونړۍ حمله وروسته د حماس ډلې له منځه وړل دي، نن غزې ښار ته ننوتل. ریټرز خبري اژانس د غزې د صحیح چارواکو له قوله خبر ورکوي چې اسرایلی پاوز نن په ټوله غزه کې 19 کسان وژلي دي. د خبر لمخې په دې ډله کې د مرکزی غزې د زوایدان ناحیه د دوو اوسیدونکو کورنیو یو لسغړي هم شامل دي. د کسان هغه محل وژل شو چې د اسرایلو جنگي جټ الوتکو د استوګنې یو ودانۍ په نخښه کړه. اسرائیلی پاوز د دې وژنو په اړه تبصره نه ده کړې، خو ویلې دي چې د 13 ساعتونو په ترڅ کې په ټوله غزه کې 170 اهداف په نښه کړي او د ترور پر هغو مرکزونو یې برید کړی چې وسلوالو ډلو پر اسرائیلي سرتیرو د حملو لپاره کار ترې اخیست. په تیرو دوو کلونو کې په غزه کې د اسرائیلو پوځي عملیات خورا ډېر ویجاړونکي وو او هلته د یو بشري ناورین او پراخې لوږې سبب شوي دي. که څه هم ښاغلی نتنیاهو ویلی دی چې د غزې ښار د فلسطیني وسلوالو وروستی سنګر دی، خو هلته سلګونه زره ملکیان هم اوسیږي او ویره ده چې دا خلک بل هیڅ خوندي ځای نه لري چې ورشي. له بلې خوا د منځني ختیځ لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي سټیف ویټکوف د چهارشنبې په ورځ وویل چې واشنگټن ډاډه دی چې په را روانو ورځو کې به د غزې د جګړې لپاره د حل یوه موافقه ترلاسه شي. ویټکوف دا خبرې وروسته له هغه وکړې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نیویارک کې یوې غونډې ته چې ډیری ګډونوالي د اسلامي هیوادونو مشران وو د منځني ختیځ د سولې لپاره خپل یویشت فقرایي پلان وړاندې کړ. ښاغلی ټرمپ دا ژمنه هم وکړه چې اسرائیلو ته به اجازه ورنکړي چې د لویدیځې غاړې اشغالي سیمې له خپل قلمرو سره زمیمه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن د نیویارک پر لور وخوځید څو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وینا وکړي. متحده ایالاتونو د غزې په جګړه کې د نتنیاهو پر لپسې ملاتړ کړی او ټرمپ په روانه اونۍ کې عمومي اسمبلی ته په خپله وینا کې وویل د فلسطینی قلمرو رسمیت پیژندنه دا خطر لري چې د په وینا حماس ډله به د خپلو بیرحمیو په بدل کې امتیاز ترلاسه کړي او په نتیجه کې به یې دا کړکیچ دوامدار شي.
له خبرونو ور اخوا
په کابل کې د اوبو کمبود او د خوص په سیمه کې د اوبو لډیروال شکایت لمړی به کابل ته مخ کړو. د کابل د مکروریانو یو شمیر اوسیدونکو وای پورته پړونو ته په سختي اوبو پورته کیږي. د دوی په خبره په عمومي نلونو کې اوبه کمی دي، په عادي ډول ترې نشي برخمن کېدای او د واټر پمپ په وسیله هم ورته هر مهال د اوبو اخیستلو اجازه نشته. جزئیات په دې راپور کې.
د اوبو کمښت هغه ستونزه چې د پلازمینې کابل بیلابیلې سیمې ګواښي. تازه د مکروریانونو یو شمیر اوسیدونکي هم وای د اوبو د کمښت له سختې ستونزې سره مخ دي. ماسومه چې د څلورمو مکروریانو اوسیدونکې ده او په خبره یې په شپږم پوړ کې اوسیږي، ازادي راډیو ته وویل
یو موده کېږي چې د اوبو له کمښت سره مخ یو. په عمومي نلونو کې اوبه نشته، خلک ډېر په تکلیف دي یا مجبوره دي چې اوبه واخلي او یا هم له داسې ځای چې هلته اوبه وي څا او یا بمبه وي ځان ته اوبه راوړي.
دلاغا بیا د کابل په دریمو مکروریانونو کې اوسیږي. د همازادي راډیو سره په خبرو کې دا ستونزه تایید کړې ویل کته هم دوی د بام په سر ځان ته شخصي ټانکي جوړ کړي، خو په خبرې د ورسې لخوا دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې اوبه ټانکي ته پورته کړي.
د موږ مکرانه کې د اوبو مشکل سره مخ شو یو. دلته حفظ مراقبت والا مونږ ته اجازه نه راکړي چې د ورسې لخوا نه ټولې ټانکي د اوبو پاسو کېجو. به پس له وخت نه مسخوتان به خانه موږ د اوبو مشکل سره مخ کیږو.
د یادونه ده چې مکروریانونو کې دا چې وړو پړونو ته اوبه نه پورته کیږي، ډیری د دغو شرایطو درلودونکو اوسیدونکو د بام په سر خپلو کورونو ته شخصي ټانکي نصب کړي چې د واټر پمپ پر مټ اوبه ور پورته کوي. د لومړیو مکروریانونو اوسیدونکو زرمینی ازادي راډیو ته وویل دوی هم د اوبو د کمښت له ستونزې سره مخ دي.
ټول ژوند په اوبو باندې دی، هر څه په اوبو باندې دی. فشار کم دی، اصلاً ته اوبه نه راخېږي. دغه مشکلات چې د مکروریانو خلکو سره لاس او ګریوان دي.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې ستونزې ور هوارې کړي. خو د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت ویان متی الله عبید او د مکروریانونو د تدویر او مراقبت ریاست مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت د روان زیږدیز کال په فبروري میاشت کې ویلي و چې کابل ته د پنجشیر سیند د اوبو د انتقال د پروژې د سروې او ډیزاین چارې بشپړې شوې او د دوی د معلوماتو له مخې عملي کار به یې درې کاله وخت ونیسي چې شاوخوا 2 میلیونه اوسیدونکو ته به د څښاک اوبه برابرې کړي. تازه دوشنبه د سپتمبر په 2 میاشت کې بیا د طالبانو حکومت د اقتصاد
سیاست وزارت چارواکو د جاپان له سفارت لغړیو سره په خبرو کې له هغه واده غوښتي چې د نوي کابل د څخه کوبو پروژه بیرته پیل کړي. دا پروژه په جمهوریت نظام کې د جاپان د نړیوالو همکاریو ادارې یا جایکا په مرسته پیل شوې وه چې د جمهوریت په سقوط سره یې چارې ودرېدې. د یادونې ده چې د اوبو د کمښت ستونزه یوازې په ماکرویانونو کې نه ده، بلکې مخکې تر دې د پلازمېنې د بېلابېلو نورو سیمو اوسیدونکو هم ازادي راډیو سره دا ستونزه شریکه کړې ده. د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې موسسې د روان زیږدیز کال په جون میاشت کې خبرداری ورکړ که وضعیت همداسې دوام وکړي ممکن تر 2010 کال پورې کابل بشپړ وچ شي. د دغه موسسې د معلوماتو له مخې په تیرو لسو کلونو کې د پلازمېنې کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه دېرش متره ټیټه شوې ده او لاملونه یې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون دي.
د کابل په مکروریانو کې اوبه کمی شوې دي. بل لور ته د خوست مساخیلو د زوړ کوټ اوسیدونکو غوښتنه کوي چې یادې سیمې ته غځېدلی سړک ته ورخول شي. د خوست مساخیلو ولسوالۍ د زوړ کوټ غرایزه سیمه له مرکز څخه شمال لور ته په 45 کیلومتره کې پرته ده چې ډیره برخه خامه او په خوړ کې تیره شوې ده. په دې خوړ کې اوبه راځي او د خلکو تګ راتګ ورسره سخت کیږي. د ازادي او مشال راډیو خبریال نجیب لالو خیل راپور لري.
د خوست د اوشمیر نور لری پراتو سیمو په شان د دې ولایت د مرکز په شمال کې د مساخیل ولسوالۍ اوسیدونکو هم خپل سیمې ته د خامې او د غرونو په ډډو کې د لوړې او کمسور لارې له ستونزو شکایت کوي. دوی وایي د دوی سیمې ته د سړک ډېره برخه یا د لوړو غرونو په پیڅو کې او یا د سیلابونو او خړونو په اوږدو کې تیره شوې چې تګ راتګ ورباندې ستونزمن او له خطرونو ډک دی. د مساخیل ولسوالۍ د زوړ کور دوه تنه اوسیدونکو حضرت الله وکیل زوی او عبدالامین مشال راډیو ته ویل
موږ ته د مساخیل ولسوالۍ د خوست نه چې دی هغه بهي لږ پخ شوی دی خو د سړک نور ځای په ځای ټول خوم سړک لږ دغه سړکونه دي. دا خو ډیر ښه سړک دی نو هغه چې کله اوبه روزي موږ انتظار کوو، موږ مریض وي انتظار کوو چې کله اوبه وچې شي بیا موږ بازار ته حرکت کوو. چې اوبه نه وچې شي موږ بازار ته نشو تللی نو ځای په ځای دا چې ټول خامه لاره ده
روبو شو په دعا مونږ کې موږ بل پال دی کله چې د سیلابونه وزي یغ ته د موږ موټر څوک چې تکلیف لري بدبي د زناناوي یا څوک مریضون وي تکلیفونه لري دای د خوار ته د خپلته دوا ساته انتظار کی کله د دوه ساتو کې ډاکټر ته ورسید خو ورسید کو نه رسید دا ته د مار خطر وي نو سارک ته معاش ضرورت دی پلو ته ضرورت دی.
د خوست د مساخیل اوسیدونکو زیاتوي په اوس او تیر کې د نورو سیمو په پرتله دوی ته ترسره شوي کارونه په هیڅ حساب دي. دوی د مساخیلو په مسیر پکتیا ته اوختلار د واټن له اړخه هم دریمه برخه لنډه بولي خو د دوی په وینا ستونزه خرابوالی دی. د یاد سیمې دوه تنه نور اوسیدونکو حمیدالله او ملک سردار وایي
دغه سړک د سټو لارې څخه 2 کیلومتره کم دی، 1.5 کیلومتره کم دی. که دغه د مساخلو سړک د سید کرام ولسوالۍ سره پکتیا ولسوالۍ چې دو یو څه وصل شي او ګردیز ته نو دا به د سټو لارې څخه هم سهولتي لارې وي هم د نورو برخو کې به دغه منطقې خلکو ته خدمت شوی وي.
نو ستونزې ډېرې زیاتې لرو. په دا منطقه کې ډېر غټ نفوس اوسېږي، ډېر نفوس اوسېږي، لږ نفوس نه دی. خو د مور او د مایرې چلند دی ولکه داسې خو موږ ته شته شوي چې موږ وایو چې سار نه بېخه پیره پټو که څپلۍ ورته وکړي خولۍ مې نه وي، که خولۍ ته وکړي بیا مو څپلۍ نه وي.
بل لوري ته ځایي مسؤلین د یادې ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او زیاتوي دا ستونزې اړوندو ادارو سره شریکې کړي او که چیرې امکانات په لاس ورشي دوی به یې ونه سپموي. د کلو پراختیا رئیس مولوي عنایت الرحمن جلالي وویل
یقیني د لرو پرتو سیمو مشکلاتو د هر نگانه چې موږ ګورو انکشافي برخه کې بیا رواني په برخه کې او کلیوالي سرکونو په برخه کې د خلکو تګ راتګ ته ډېر زیات تکلیف ده، مشکل دي. او دا غوښتنه مشکلات مو د مفوق درو سره وزارت سره شریک کړي دي. کای طرفه موږ ته ان شاء الله چې کوم شاعر سي دي ولست موږ نسمو ان شاء الله په واه بده ته رسیدل کی کو.
یاد دی وی د خوست یو شمیر نور سیمو په شان د دې ولایت مساخیل او قلندر منګل میشتي ولسوالۍ هم له هغو سیمو دي چې په تیر کې د امنیتي ګواښونو له کبله پکې د پام وړ کارونه نه دي شوي. د یادو سیمو اوسیدونکو په اوس وخت کې په پرلپسې توګه رسنیو سره دوی لپاره د ژوند په ټولو خواوو کې د اسانتیاو د برابرولو غوښتنې کړي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د خوست مساخیلو د زوړ کوټ اوسیدونکو غواړي چې د دوی سیمې ته غځېدلې سړک ته ورخول شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. که تاسو چیرته د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي دا غو راپورونو متن تاسو پکې موندلی شئ چې د ازادي راډیو لاره خبري شي. همدارس په azadirado.com کې تاسو ویډیوي راپورونه ترلاسه کولای شئ لیدلای شئ، او د دې ترڅنګ د azadirado 19 پروګرامونه تاسو په azadirado.com کې لیدلای شئ او ریدلای شئ، او یو شمېر مرکه هم تاسو زموږ په ویب پاڼه کې او ریدلای شئ. د دې ترڅنګ نور مطالب هم د azadirado په ویب پاڼه کې تاسو ترلاسه کولای شئ که چیرته تاسو زموږ ویب پاڼه azadirado.com ته ورشئ.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio